تاسو خبری مجلې ته غوږ یې ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د هغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړې چې له مخې له دې هېواده د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په جبري ډول ایستل کیږي. دغو افغانانو ته د سپتمبر لومړۍ نیټه مهلت ورکړل شوی چې له افغانستان له پاکستان ووځي کنه په زور بستانه شي. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیږدي کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړي. دوی د جمعې پر ورځ د اګست 9 په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په کار او زده کړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهان ویلي په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته د استولو لګواخ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی، د بیزای کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مرمنې لزده کړو به برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې لشپګم ټولګو پورته د جونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو او کډوالو د قوانینو لمخه مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي لګواخ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولې د خپلو ماشومانو د تیار راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اگست 15 ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډیر خراب ده، سخت پټار او پترس باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوسټ د بغوانی په سیده ګرځي کدن سټیل در سره وک به در خوشی کوي او کني به د تاریخ اړي ډیر فیملی نه مولي ول شو لیوړ ول اخوا ته او ټیم کم ورکړ دی زغوان مې اوس کاروبار را غونډ کوم وطن ته لاړ سم.
د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې میشته بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندښنه لري او وایي افغانستان ته ستون شي لونی به لز دکړو پاتې شي. دوی وایي له لسیزو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي او ډیری یې په هغه هیواد کې پیدا شوي او هیڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو تر څنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو ان سي آر ویلي د روان کال له پیل راهیسې اګست 23 میله سلور لکه سلویغ زره ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شي چې نه شپته سلنې د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په ورستیو کې پاتې ورسید. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار روسه د پاکستان حکومت دا نیټه درواني اګست تر 1 وغځول چې سبا پاتې رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري خبرداري ورکړي چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې یو اشاریه سلور میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د سیمې په مسلو کې اول ورزو یمن ته په یمن کې حوثي وسلوالو تایید کړي چې د اسرائیل د تیرې پنځشنبه په برید کې صدر اعظم او د کابینې نور لوړ پوړي غړي وژل شوي دي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړي چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی په دې برید کې وژل شوی دی. لویدیز آژانسونه لیکلي چې د ایران له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړي غړي دی چې وژل کیږي. حسیانو د دې برید د غچ اخیستو خبرداري ورکړې ده. او اوس محمد شیبر ته غوښ شي چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه درته دا راپور وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب یالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه ایالت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز شانسته وویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړي وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو رشتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیرې یک شنبې راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یو تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا شپږ ویشت سیلانیان ووژل چې نوي ډیلی د دې برید تور پر پاکستان پورې کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چاري روان دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچته په کتو شای د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون په نور پنجاب کې د ورشتونو امکانات شته.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو ورو ورو د دغه خبری مجلې د پاشې بوته نګد کیګو وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي خو له هغه وړاندې د خبری مجلې روسای راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان په یوش مل ولایتونو کې د غرنۍ او زنګرونو او سرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دغه هڅې یو افغان ځوان رهبری کوي چې د دغه ځوان د هڅو فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدل شي.
زمونږ یو شاګرد مکتب بودم ای ذهنیت او ای د وجود داشت بری ما و ای مشکل یک مشکل سراسری او بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت ارتیا هم په خبره یې هم دا و ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د محل غرنی ځنګلونه او ترزایونه لمنځه تللې دي.
در نخست با امکاناتی
لمړی کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او د مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل په خلکو له پراخ کلی سره مخ شو.
مردم مواجه شوت.
نجفی زاده د غشان زیاتوي چې د غرنۍ او ځنګلونو او څرځایونو نشتون د غشان د کلیو ډیر کمزوري اقتصاد نور هم زیانمنوي ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان نه لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وای که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لمړی کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او د مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل په خلکو له پراخ کلی سره مخ شو.
مردم مواجه شوت.
حبیب الله نجفی زاده وای او سیو شمیر نور رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اوروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. د ولایتونو کې ځکه چې په خبره لارې تر مینس لنډ او د ورته اقلیم د لودون کړي د خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو لپاره تیریږي. نو موږ زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نور ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نادولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو لخوا تر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکارۍ مخته ځو. د غرنیو ونو او څړځایونو تخمونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسان ستر کچې د سیاسي علومو لوستی د ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوو وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړې ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څړځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي، د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي راډیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره د رضاکارانه هڅې داسې مهال دی چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېسارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ ګوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې سه ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ټول دنیا ماجر را شړي، پاکستان را شړي، ایران را شړي. د موږ د جامع جهاني نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچوي، دا ماجر یو دم روا نه باسي. دې خو ته د غوښت زمينه ورته نه لري. دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستان راغلی، یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا، ایران ته لاړو بیرته ډیپورټ کو، دې خوا راغلو راویلې ګلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به موږ ماجرو سره کو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه حکومت کې ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته. ده بیا سې کار زمینه مساعد کړي، بیا خپله ریشه راولي، تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چاور سره په دا شل کاله غوبلو سره کړی. نو دغه لپاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، یو نیم کال دوه کاله به وتي. زه پکې پنځه میاشتې یو د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سولم، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دغسې بیخي نه ویزه شته، نه ښه شته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته. دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو دا جو جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلن بیکاری کچه بیخي په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکاره دي، خواري نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ. نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خواص ښه ترتیب ورته برابر سي، نو ډیر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چا سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک یې ډیر لیدلی دي، عام خلک خو نه وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاري کچه په لوړه ده، ځوانان بیکاره دي. دا خلک چې بیکاره سي، دا بیا هرې خواته مخ کې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار د پاره څه شی ورته ترتیب ورته برابر کړي، نو ډېر به شي. مننه، السلام علیکم.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم، هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو غږ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله
مننه کوم. قدرمن شیبا صاحب
کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلی؟
نه، یو ورځ خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کاوه، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل، دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلو. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدي، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو، دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول، او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی، هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو والا ښاري څېره والا نوي والا، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو. او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط و ډسپلین او شرایط وو.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو. او منظم به هلته ازیریه اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و، یا به لومړی بریدمن و، یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغو شو باندې یا همدغه د خوب خون باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته لیغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان راووتل هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته لیغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بالغه نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته لیغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالغه نه توانخانی ته تلو او هر څه په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وريزي لوبیا د شي به د ماشام لخوا
خو به وريزي نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه شي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شي بامیا به ولا دغه وخت دغه شي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب نیسه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب نیسه متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري ځای منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي. ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې. حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی، پرچم اخبار دی، شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله. آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سرمعلم ولو آغا زه میپیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ماته راکول. دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل موږ هم سیپای ولو خواجه بالو د هرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغه نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ما ته یې نصیحت وکړ او حتی ښه مشوره یې هم راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او دا باندې جزا راځي. او بیا ورسته لږه چې سیمون صاحب سوم هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکی کې ما په یوه شعبه کې کار کوم. بیا وروسته معلم سوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
وبخشې ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دا پارک کې زلیګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم. یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغه نه وطنجار مرحوم هغه داد داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والله په کلی جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر و علاءالدین هغه د غزنی ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه کلی جواد نه پورته کلی نیاتیږو، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. هغه بیا په سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم. موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته پیاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغه ته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سیمان سب از بکار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي، وایي صبر وکړه کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خواردم یو ځای به لاړ شو. نو صحیح زه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان و، وای څه خبرې دي مالدا، څه خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده یو دا ده وایي. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخښې، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبویسمه نیټ مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشي د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستی، ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول شو؟
و دا خو منم شیبر صاحب، خو دا کودتا چې وسوله موږ په ټیټه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه او بخشي، زما مطلب دا و، یعنی احساسم څرنګه و، یعنی داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو که نه، فکرم کوو چې ښه کارم کړی.
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا ښه کار وسولو، دغه ظلم و استبداد به ورک شي، دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي، او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو، بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو، او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغه ټول تایید.
او بخښه زما مطلب دا و دا خو د داوود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پنځپنځوسم شپږپنځوسم او پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی وسو په کودتا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضي وم.
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته.
هغه کومنده چې د ګوند له خوا د اردو سازمان ته ورکړی شو نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جوړې څخه خلکیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کوړه تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کوډیتا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داوود خان کودتا وکړې غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي خلکان ملامتو بل وایي پرچميان ملامتو بل وایي خوانيان ملامتو بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوئ سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرتم ولو ډېر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستۍ لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچميان د خوانيان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې او کچرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور ملا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه رازه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه نشي بس دا خو ګوري دا د سیمې د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دې غوي تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلی حضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغې سي په میلیونونو افغانان وشل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ سوسی، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نشي تلای، یو شمیر له وطن نشي وتلای، او په دې کې شک نه سوسی، په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت می، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، چیرنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل شي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې وله چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بې سوادي حاکمه ولا و اکثریت و، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، در ما سر وسم موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودتا تا لسکال پا مخ که تصمیم نیوله میلو. مثلا یوا خاطره را خیستی ده، دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو، بیایی اغخپل دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی اویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشي، چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم درلود کودتاو کې. لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی، لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم دی ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه لاس ور کوي خپل هغه اصلیت لاس ور کوي او ځینن موږ هم دا هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت تطبیق لپاره حالی زلی بروانه وی او ټول خلک به د ضروري پښوکاټ کې په برابر توګه یو بل سره همکاري کوي د وطن د آبادی لپاره به کوشش کوي کړه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډیره مننه.
Chimi mi nakhde puta bande pada ka Chimi mi nakhde puta bande pada ka Har kama ko ghuras bula raza pra Har kama ko ghuras bula raza pra
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهیروي